سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل په خبرونو باندې کو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالتونو دغه اقدام وغند، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او د اپوزیسیون مشرانو یې هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو وویل متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه شکل باندې ترسره شي. ټرمپ پرته له جزئیاتو خبرونه ته وویل د خپلې کابینې ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. ترکیه کې لسګونه افغان کډوال نیول شوي دي. د ترکیې رسنۍ لاغې ډلې تیارتي خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان مهاجرین چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وپېژندل او ونیول. د راپورونو له مخې دغه عملیات د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې په ورځ کړي. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزو ته استولي. راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني مهاجرینو په ګډون د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل په تیر میلادي کال کې 2000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي. اکثر افغان کډوال خصوصا ځوانان د خطر په ګالولو سره هڅه کوي د ترکیې له لارې اروپا ته لاړ شي. له ازادي راډیو خبرو ته غواکیست. شمالی کوریا نن لکتر لگه 2 بالیستیک توغندی توغولی. دا توغندی له پلازمین پیونگ یانگ څخه د جاپان او دواړو کوریا او ترمنز پراته سمندر ته توغول شوی. دا توغونه پر وینزویلا د متحدو ایالتونو له برید 2 ساعته وروسته او داسې مال شوی چې د جنوبی کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړی. رویټرز لیکلی دا له تیرو 2 میاشتو راهیسې لومړی ځل دی چې د شمالی کوریا د دغه ډول توغندی توغوي. او تهران او څو نورو ښارونو کې لارینونه د اومه پر لپسې شپې لپاره هم پرون دوام وکړ. لارونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تېر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شوي په تهران کې په نازی آباد، نارمرک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راست په نورو ښارو کې لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لارونونه لیدل کېږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګه ته په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سراح خیام کې د حکومت او د دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لکتر لګه او کسان وژل شوي. ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې درالویدو او قیمتي له امله پیل شول چې وروسته لمن پراخ او نورو ښارو ته وغځېده. حکومت لاریون کوونکي بلواګر بولي چې په وینا یې غواړي له منځته راغلي وضعیته ناوړه ګټه پورته کړي.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو اوه ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمېر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران مشر علي خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبرې ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه 8 تنه وژل شوی دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعال ده. وایي د ورستۍ څور زول لاریونونو لامل پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه دي او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لاریونونو لامل تر نا وخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
در نواخر اوزا پارستی ورزی که پا ایران پا زنگر دوله تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چه موک کدوالی اندخمن کریو. تیرش پاس مزوی چو کمزه که کار کهی حل تا وضعیت غیر نرمال و زوی می زنگ رابطه و یلی چه وضعیت دیر خرابده و کورتا نشیرت للی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو، تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بېرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغانه کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو برخلیک څه شي.
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي، حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادبا حقوق دي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورت خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 مده ومې ورځ لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې وسه لمن لکته لګه ډیر شو خارونو ته غزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. 13 نوې د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سل وغزره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړل چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړې او له تاریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وای په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکو کې قشر وی او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي رادیو ته وویل،
وقتی ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي، تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالی جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومیدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د حقوقي له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی، څو د سلیقوي او ډلېزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسی. یادونه ورده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدماتو لکه خونځي، مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤلو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخه کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتون کې پخوانی ډیپلوماټ امیر ګرانت چې وژده موده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړي او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، کته ست راشم په لاندو کراته وایي چې د ایران اوسنۍ وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغیز کولی شي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب، اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. لکه څنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکیچن دی او دغه مظاهری چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پوزیت مظاهری ولی ورسته دغه بیا سیاسی بڼه غوړه کړه او سیاسی شعارونه له ځان سره درلودل او تر اوسه چې ما د رسنیو مطالعه کړې دي، دغه ویل کیږي چې په 15 شعارونو کې دغه مظاهری پراخیسوي دي. او تاسو اته نفر وویل، خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفر سیاو یې امنیتی افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې طلب سوي دي. دغه حق لباندې راپورونه دا دي چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړی ده او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهری دي. د ایران او دا یاد کړی ده چې د ایران د حکومت وڅلوېشت کاله او هم د ټرمپ چې د امریکا وڅلوېشتم جمهور رئیس ده، دا څه ورته والی یا څه اتفاقي پیښه ده؟ که څرنګه داسې د سوال په بڼه یې دغه خبره مطرح کړې ده. هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې، له دغو سره د اسرائیلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري. او بیا زمنان ترامپ هم اختار ورکړی دی چې دغه ایران که په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي، موږ به د په سیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو. چې د ایران د په ملګرو ملتو کې هغوی چې دی سفیر یا دایمي استازی هغه انتونیو ګوتریش ته هم په دغه حکله باندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږل. د اوس پر راسو دې ته سي که ایران نور هم دغه وضعیت کړکیچن سي او وضع ډېره بحراني سي، نو افغانستان ته به یې پایلې شي. زه فکر کوم دا یوه ستراتیژیکه پوښتنه ده شیبر صاحب. اول خدا دې سی په اقتصادي چوکاټ کې هم د اغیز لرلای شي. ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز اغو ده، سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده. او همدارنګه که ایران بی ثبات سی نو په افغانستان کې به هم تیل اوړه درمل او ځینې نور اغو دغه مواد ارتزاقی مواد دغه با
او ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلندونه
کوم په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز لرلای شي. هغه دا دی چې ک ایران کمزور شي یا دغه رژیم چپسي، بیا نو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومه کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي. او زمنان که په ایران کې امنیتی پیشی دیدی سی دا با هم د افغانستان په چارو که با استخباراتی لاسوهن زیادی سی او په دغه حکله به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري. دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوستی دی چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادی یو تحریک رامنځته شوی و، په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود او دا بې تاثیره نشي پاتې کېدی. زه وایم په سیاسي، امنیتي او همدارنګه په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرلی.
مننه ګران صاحب. اقتصادي برخې ته تاسو اشاره وکړه، خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد شاغلی تلاش څخه واخلو. تلاش صاحب، له اقتصادي پلوه که د ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری هم دغه رقم پس پراخی سی، له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات سوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه، درناوی تاسو ته، ګران استاد مبارک ته، او همدارنګه د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې د مظاهری باید د ایران هواد مدیریت کړي، او که مدیریت یې نکړه نه تنها اقتصادي زیان ځان ته او ګاونډیو ته اړوي، بلکې ډیر منفي تاثیرات به په افغانستان باندې متاسفانه ولویږي. په دې خاطر چې یو خمو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید، د بلې خوا څنګه ته موږ ایران لرو، چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخسبیای، او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په اوسنۍ شرایطو کې، بیا اشاره کوم وسنۍ شرایطو کې، د افغانستان سره نرم او دا نرمښت په دې خاطر چې د امریکا هیواد ایران ته یو اقتصادي بانه غوښته. او تاسو ته شو معلومه ده چې و میاشتې د مخه په ایران باندې مستقیما نظامی حمله وکړلې او د یوشتو کالونو را په دې خوا د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ بیایي. متاسفانه زه فکر کوم چې یو تعداد اقتصادي کړۍ دلته رامنځته شولې چې د افغان د ایران د ملي او د تصدي اقتصاد پر سیاست نه بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او غواړي چې دا اوضاع کړکېچه نکړي. په څو مشخصه توګه که درته ویم، شیبر صاحب، ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډیر ګټور تر اوسه پورې تمام سوای ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان له غنه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول. دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حد پورې د ایرانی نفتو د بیا را کنټرول کړی ده. کینیډیا ربل ورسی. دریم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړای ده او بل اخر د دې باعث سوای ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټاپه وندريږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزي چارې بلکې نسبتا جریان پیدا. څلورم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکی وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي ولي. هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي، بل په افغانانو سره بلدي او بل قیمت نسبتا ګاونډوي هیوادونو ته ډیر ټیټ او کیفیت یې ښه ده. وروستی فاکتور چې د ایران د یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان ته راځي ریژن او افغانستان د اول لبنیاتو په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو ترڅنګ یو بل مهم اساسي بحث د چابهار ده جناب شیبر صاحب.
بله.
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خواف پورې، د خواف لاره نه مثلا
طلار صاحب مننه طلار صاحب او بخشه تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شان یاترل د چابهار سره په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدل دي. زه به بیا بیرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریک کوم د چابهار په شمول، لیکن اوس په بیرته یو بل اړخ ته د سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر د افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بېله شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وزه کړکېچنه ده، دا که خرابېږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم رامنځته کوي. دا خو مخکې هم وزه ډیره خرابه وه. د ایران د اخوندي رژیم رهبرانو هغوی اختارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغسې ویلي دي چې په 2015 کال کې یا 2040 کال کې به موږ په لکونو څه په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډیره یې دغسې توهینه کړي دي او احانت آمیز توګه افغانستان ته را ډیپورت کړي دي. داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغو لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. په هر حال که چیرته دغه وضع په ایران کې نور هم خراب کیږي، او لکه څرنګه چې ټرمپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخلې به وکړو، او بله شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات لږې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد د هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي، او دغه تر رسنیو هغه کړي د اشاره کړي دي، او زمنن په نړیواله کچه باندې چې موږ د دې نړۍ وضعیت ګورو وګورو یا چې دلته یو قسم داسې پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره له فیصلو سره په خلاف کې دي. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اخطارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی، او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیجیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابیږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشتي او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا که یوا کوي ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفادې کړې دي. لږې جملې څخه یې د فاتمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، د دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي، او اوس هغه دی دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوندې دي که سپینجیری دي او که ځوانان دي دغه را ډیپورټ کړي. دلته خو افغانستان دا اول خدا دی چې د 1950 د ماجرینو د کنوانسیون او د نورو میثاقونو په خلاف باندې ده، بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي، ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي. نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
معنی ده. ګران صاحب، خو کېدی سي چې د ایران د اوسني حکومت ځای کېدی سي، ممکنه ده یو بل حکومت ونیسي او هغوی بیا ځینو اصولو ته سه په نړیواله کچه مطرح دی او د منلو دی، خصوصا لکه د کډوالو رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې ده چې د ایران شاهزاده رضا پهلوی یو پیغام خپور کړی دی، او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهره پسې پراخی کړئ. او د همدارس د ایران پر مشر علي خامنه ای انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خود مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبره هم کړې ده چې د ایران د جمهوریت اسلامي کشتی د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا د شکارې سي ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري کچرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهره ونه ځپل شي، کېدیشته چې وضعیت پس خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر اوس پر راشو هغه اقتصادي برخه ته شي مخکې. بله مهرباني ګرانس. بله مهرباني.
چې نقطې ته زه هم راکلم، دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله. وګوره دغه د ایران شاهزاده څو په هغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیل دغه بحران ډیر جګړیز حالت کې ولو هغه وخت کې د نتنیاهو سره لیدل شوی وو. هغه په رسنیو کې دغه د ویډیو کلیپونه یا د عکسونه انځورونه موجود دي. بل دا دی چې کوم دغه تاریخي حوادث له نظره تیر کړو، فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي، په لیبیا کې بدل شوي دي، په نورو هیوادو کې بدل شوي دي، هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دي او هغوی خپل استخباراتي اجنداوې په سیمه کې په مخ باندې بیایي. نو دا سړی نیسي موږ د ایران د اخوندي رژیم ملاتړي نه یو او ضمنن نه دفاع کوو، ولې ضمنن کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع
بله. لیکن ګران صاحب دا کوم خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی؟ له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشان ډیر نږدې روابط لري او حتی د زموږ بل گاونډي پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غوړس غزې ته په زرګونو عسكر ولې شي او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال به وسلو کې نو سیاستونه خدا کار لري خراب شم. هغه د اقتصاد برخه چې مخکې تلرسب یو دوه ډیر شه توضیح کړل، تلرسب ګوره د ایران تاسو د هغه ته اشاره وکړه د تیلو قیمت او د غازو قیمت چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي، د ایران د مظاهرو دا اونۍ پوره شوه او د نن ورځې د کابل بای زه تاسو ته وایم په کابل کې د پټرول بای له 2 شپېتو 1 شپېتو ته شکته شوی او ډیزل له 3 شپېتو 9500 ته شکته شوی. البته مایع غاز بیا له 4500 6500 ته ختلی دی. غاز طبیعي خبره ده په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې د لپاره چې تقاضا زیاتی شي قیمت زیاتی شي. نو څنګه دی ایران په دغه برخه کې به ولې د ایران وضعیت د افغانستان په تیل او په غاز باندې منفي تاثیرات ولري؟ شي برڅه
مبارکه تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي. نو خامخا په بازارونو باندې
نو او بخشي ساس خبر خته کوم. نو په ایران کې کچرته تغییر راځي، نو تغییر خو به دسني سي اختشاش په خو کېدې شي ځایناستي ولري.
که ځایناستي هم ولري یو خلار منستکیږي او ځینی مافیایي کړی یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات تر سره کوي، ناممکنه ده چې په د پروسی پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي. دا سه قرارداد ناممکنه وي د سطحې په نړۍ. ولی په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی متصدی اخیستونکی ده، کنټرول کوونکی حکومت ته ناممکنه ده چې د دې ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو د پاره نه وي. داسې قرارداد به هیڅ امکان ونه لري او کنه امکان یې لرلی دا به د حل منازعاتو هغه محکمه او هغه مضمون نه رامنځته کېدای چې موږ تاسې په اقتصادي اصولو کې لرو. نو په دې اساس باندې هغه کړی یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړ رهبری او په متوسط رهبری د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري، هغه د دې وضعیت نه سوء استفاده کوي. سوء استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي. یو بل بحث تر اعظم افغانستان یوازې شي برسه په ایران باندې متکی نه ده او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې. ګوره په تیرې میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات شي چې تقریبا 3% نفتي توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي، د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر او افغانستان ته را داخليږي. چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم کوي، داسې واقعیت چې رامنځته کیږي هغه منابع هم نه وچیږي او نرخونه هم نوسانات نه کوي یا ډیر زر نه جګیږي یا ډیر زر نه راټیټیږي. دا مسله ډیره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وی چې یو مملکت کې داسې کړکیچ رامنځته کیږي، اکثریت توازن باید یو مملکت ته نه وي. باید
تلاړ صاحب وبخشه، فکر نه کوي چې وخت دی چې اوسنی چارواکي د تیلو، د ګازو، د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره ورته وکړه، د لبنیاتو، د سیمنټو، د غټولو غم په یو ډول لنور خو هم وخري سر لوس.
یقینا دا ډیره معقوله او ډیره دقیقه خبره ده، او دا یو دقیق محاسبات او تحلیلات هم غواړي. کچیر ته موږ په یو مملکت اتقا کو یا تکیه پی کو، لکه په پاکستان کې مو چې د شلو کالو یا د پنځوسو کالو د پاره تکیا کړی و، ډېر شدید اشتباه مو کړی و، ډېر شدید محاسبوي اشتباهات مو کړی و په اقتصاد کې. ولې دا دروازه به چې یو واره بند شوله، د هر جنس قیمت به څو برابر د افغانستان په بازارونو کې مخ ته ولاړ او لوړ وسو. نو په دې اساس باندې هغه ترخه تجربه باید موږ بیا تکرار نکو، بلکې سر لوسه د روسیې سره، د چین سره، د قزاقستان سره، د ترکمنستان سره، د آذربایجان سره، د هند سره داسې روابط باید جوړ سي او توکي صادر او وارد سي چې هغه د دواړو بازارونو نیازمندي او ضرورت وي، نه چې داسې ډمپینګ سیاست ته نه نوزو او یا داسې محاسبات وکړو چې بیا وروسته د ګټې په ځای مو تاوان کړی وي. اور سره یو شی ته چې غواړم اشاره وکم، هغه دا چې داسې مشکلات او جنجالونه زه فکر کوم په هیوادونو کې رامنځته کیږي او راځي، خو د بحران او د مدیریت برخه اوس ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي د ایرانی چارواکو دریزونه نرم سوي دي، په نرمښت کې د دوی ګټه ده او کولای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي، او د قناعت نه ورسته دغه اوج مرحله په مرحله راټیټ سي. نو په دا خاطر چې نه تنها افغانستان په دې مسله کې تاوان کوي، بلکې د ایران گاونډي هیوادونه لکه سوریا، عراق، کوردستان او داسې ورسره تر ترکیه پورې، دا اکثریت هیوادونو متاسفانه د زیانونو، ستونزو، مشکلاتو، مهاجرتونو سره بیا مخ کیږي. او ورستۍ خبر مې دا ده شیبر صاحب چې ایران نسبتا یو ګټه وکړله او دوه تاوانونه یې وکړل. ګټه چې و تقریبا یو نیم میلیون مهاجر افغانان خپل خاورې ته راستانه کړل په زور او په جبر. دا د دوی ګټه و. که هغه افغانان دوی وسال توای، زه فکر کوم چې د مظاهرات لمن به دومره پراخه و چې د کنټرول نه به د حکومت وتلې و. ولی یو افغانانو نسبتا کینی ورسره لرلې، عم په دې اقتصادي ډګر په ډګر کې دوی به کار غوښت، یو به مزد نه ورکوي، دوی به چې مزد ورکوي هغه ډیر ټیټ معاملې کېدای، خو بل اخر یو چاره و پردې کوله، دا یې ګټه وکړل. اما تاوان یې څوک، هغه خلکو یو تعداد اکثریت ریشي اوس هم په ایران کې دي، یا ملګری یا دوست یا رفیق یا مثلا کورنۍ، دا ته دا زمينه برابر اوسه چې د تاریخوالي او د پخواني کینه د دې فرصت نه استفاده وکړه او لارینو له متاسفانه پراخسي.
مننه.
نو تاوان یې دا وکړي چې متاسفانه ایران د شدیدو نړیوال انتقادونو په وکړل، ترڅو چې د مهاجرت د قانون او طرز عملونو خلاف داسې ګامونه پورته کړل چې هغه باید د مهاجرینو سره نه وایسي. مهاجرین بیمه لري، مهاجرین ترانسپورت لري، مهاجرین خدمات لري، مهاجرین پالیسی لري، او مهاجرین باید رضایت موجود وي. او د مهاجرینو سرمایه او نه سرمایه د دې انتقال او مختلف مراحل لري چې باید مسؤوله تر سره شي. متاسفانه دا کړنې ټولې د فولاندې سولې دلته یو تعداد کینی او قدرتونه راو پارول
مننه تلارسه
پراخه فرصت اخیستای شي.
مننه. البته تر اوسه پورې کوم راپور نه خبر شوی دی، یوازې پاکستان افغان کډوال تورن کړی دی چې په اسلام آباد کې د عمران خان په ګټه په مظاهرو کې برخه اخیستې ده، خو هیڅ نړیوالو آژانسونو دا راپورونه نه دي تایید کړي، او دا هم له شمرخه د افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې په دی غوی په اختلافاتو کې برخه نه اخیسته په دې هیله چې په ایران کې پاتې افغانان هم خپل دریت سم وساتي او د نورو په چارو کې کوم مداخله ونه کې ګټه به ممکن کړي وي. یو څو ورځې کې لرو د اوریدونکو ته مخه کړو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام د پروګرام موضوع مو د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي. مهرباني وکړئ تاسو را سره است.
تشکر. امر شه بار صاحب صدر مدینه سلامونه قبول کړه.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون بخیر راغلی. بخیر
وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم
قاری محمد ایوب پښتون له جوزجان څخه تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو.
او شرغلی مهرباني پښتون صاحب.
خدای دې صدر ولی شبر صاحب واقعم کوم الګوله چې په ایران کې روانه ده. اول خو خپل د ایران اقتصاد ضعیف دی. دا چې ګورې د ایران کرنسی نن په 3.5 افغانۍ میلیون بدلیږي نو ایران خپل په حالت کې د زوب دی او د نړیوال بنجي سره هم مخامخ دی خصوصا د غربیانو. نو دا چې الګوله چې په ایران کې پیښې دا به ایران ته ترڅو چې دا په کنټرول کې راځي ایران ته بخامه خاص حواله. او بل خبره دا ده تا یو خبره ته اشاره وکړه چې پاکستان وایي چې افغانانو په مظاهرو کې برخه اخیستل دا د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځي حکومت هغه دروازینه خبرې دي چې دوی دا خبره کوي. افغانان د چا هغه خپل ځاینه شي پیدا کوي خپل سرطنان لري خپل د بی عزتۍ سره مخامخ دي. افغانانو دا د رزق سره کړی دي چې د هیڅ په چارو کې لاس وهنم نه کوي د چا په مظاهرو کې ګډون هم نه کوي په ایران کې هم نه کوي په پاکستان کې هم نه دی کړی په ایران کې. یو خبره زه کول غواړم چې بل صاحب
مهرباني
دغه مظاهرې چې په ایران کې دي دا تقریبا د افغانستان پر اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. ولی په هر گاونډي مملکت کې چې یو الګوله پیښیږي هغه بل مملکت یې خامخا تر تاثیر لاندې راځي. کشاشي تاثیر ونه کې اجتماعي تاثیر کوي اقتصادي تاثیر کوي. او بل خبره دا ده امریکا چې ودغه مظاهرو ته وایي دا تظاهر کورندګانو ته چې موږ تاسو ننګ کوو دا خبره د حقیقت لري. د امریکا د هیڅ ننګ نه کوي. تاسو پوهیږئ غنی پرنیمه لاس ته شوی د غنی حکومت پرنیمه لاس ته شوی د کرزی حکومت پرنیمه لاس ته شوی او د ایران دغه مظاهره کوونکو ننګ هم نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه تظاهرات کنټرول شي او خدای دې وکړي چې په ایران کې دا تظاهرات نور ونه شي ترڅو چې پر د خپل د ایران پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي او د افغانانو پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي.
ډیره مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو هم لرو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبار صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب خیر راغلی مهرباني.
خیر اوسئ روغ اوسئ شبار صاحب مننه تر سلامونه وایم. شبار صاحب وره ایران کې تقریبا یو هفته څو زایری دي نو ټول کیسه موږ ګورو یار چا نظر خو مختلف ده. ما په خپل نظر شبار صاحب وره چې تا غربي ملکونه دي یا اروپאי ملکونه شي دي تا ایران وره چې ډیر ملکونه کې داخلي ملکونه کې انتر سری په ایریا پورې تقریبا وګورئ چې دا ایمان وګورئ دا جوړې کړي موږ داخلي کې هانت فلسطین پورې. نو امریکا خو معمول وګورئ چې دا ډیر کال کې کم زیات د دې بندیزونه لګولې وي دا کرنسي وګورئ چې سپر تر غلي چا په سیرا باندې. نو خامخا ملت خو چې خبره ملت خو مشکل لري. ملت وګورئ چې غذا غواړي چې خبره ډوډۍ غواړي او په غواړي. نو دا وګورئ چې ار حکومت یې خو وګورئ حکومت سوسم چې هغه یو څه پالي دې معنا چې زربینا ولري یا تیل لري دا خرسي. نو دوی کار کوي نو ملت خو مخه ملت څو سره برابر چې پیدا غشي مشکلاتونه شبر سره پیدا کیږي. نو په ټول کې چې ګورو شبر سره امریکا ورته چا خبره په یو ښه ناس ده تقریبا د څه په کار کې چې نو ته پر ساده دوی مستی پاده کوي یعنی ته امریکا غوښتل شبر سره چې تاسو مشکل راشي او موږ اقدام کوو. نو یو دوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې چې اسرائیل حمله وسوه نو ګر دي دا هغه کې هغه وستل کړ خطر کې پاتې اډي وي سره امریکا. نو اوس امریکا وایي چې یو سوبر راځي او خامخا ولته د بل حکومت راځي په خامخا د دې د ډېر موده تاسو به تر باندې کې دوی دا اڅانو چې به چې تغیر راځي کې ولې ما مخکې وې تیر ملکونو کې دوی مداخله کوي هغه خپل وګړي یا د شویا په علي تقریبا وګر سوریه کې وګر سوري مشکلاتونه لمن لکه ایمان او دواج ملکونه. نو دوی وایي چې د حکومت سرنګون کې یعنی هغه خلک کېدای شي په امریکا کې وشي یا راشي وګر دا ایرانیان تشبیقي هم خلک. نو که ایران کې دا بدلون راشي شپږ څه وګر واسه به ښه غږ وکړي. په دې معنی کرنسی بچے کسی یعنی پیسے پکڑ کے سی اختلاف حکومت راشی ہوتا بس کار وسی نو اس کو بڑی بندی سورے دماغ تک سرا کی یعنی تقریبا دماغ خلق سی جیمان تک کار نسی کوئی ظلم کی کئی نو تا خوب کہتے سی تغیر کر راشی یا کار بوسی ما پنازار
دیر منن احمدی صاحب خبروانے کی مبار خواق سب بلا اوریزون کہ ہم لرو مہربانی ہوگی ترشن آسمان لانے پروگرام
محترم احمد چبر صاحب سلطات آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عام خدای ته دې وکړو جوړ بس
سلامات اوسې خیر اوسې مهرباني
خدای دې خوشاله کړي چبر صاحب یو سلام تاسو ملمنو ته عام واچم محترم احمد چبر صاحب دا کم اعتراضونه چې وسې ایران کې جریان لري نو دا خو خامخا پر افغانستان باندې ډیر زیات لري ځکه ایران چې دې موږ یو گاونډي او همسایه ملک دی او محترم احمد چبر صاحب لکه نور اوریدونکو چې توجه توکل غواره دلته مثلا امریکا وايي چې د ایران تر خلکو د ایران د ولس تر شا ولاړ ما واغه پر شا وته ټکی امریکا لکه مخکې اوریدونکو چې اشاره وته کولی شه بار صاحب دې ملک تر شا نه دریږي دا فقط د خپل په مابین کې په شر سره ښکته کې په جنجال سره ښکته کې احمد چبر صاحب محترمه خوځما د خپل افغانانو څخه د یو کشرو په صفات چبر صاحب دغه غوښتنه ده چې مثلا په داسې اعتراضو کې بعد غوندل وانه چې مثلا ګډون ونه کې څه چې دا د ملک خپل مشکل دی او شبر صاحب تاسو اجازه یو بل مهمه خبره چې د موضوع څخه خلل بهر ده که تاسو اجازه یې د خلکو پناه په دغه اجازه راکړئ دا به اوریدم سره شریک کړم
مهرباني
خدای دې خوشاله ک احمد شبر صاحب تاسو خو نړیواله رسنۍ ده په خاله رسنۍ باندې ډیر کسان اوري کچيري چیرز ما زغم د افغانان اوري ما د کوشنګو په صفات دغه غوښتنه ده زمي چې په دغه ژمه کې دغه غازی چې بخاري څخه استفاده ډیره زیاته کوي په شاریاتو کې شبر صاحب نو دا غازی بخاری سره باندې تاکید چې خدای نه خسته خدای نه خسته ځکه هر کال موږ دلته پیښ شهیدان چې حالت موږ درنه افغانان خپل ژوند لا سور کوي بعد دا غازی بخاری سره د ویډیو راکاتو کې شابه ته محترم
او ډیر مننه او ډیر شغوشتنه د واقعا سي د خدای فضل د ساش کال تر اوسه پوری ازادي راډو د سراپور نه د تر لاسه کړی تر دې دمه پوری سي د ژمي پر مهال غازی بخاری خلکو ته تلفات اړولې وي لیکن په تیرو کلونو کې هر کال متاسفانه دغه خبرونه مشتر لاسه کول کور ودان سه په خبرونه کې مو برخه وخت او روبه کړم ملمنو ته برته د ایران د ناکراری پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ساخي زو کړی دغه مو د بحث عنوان دی د چارو کتون کې امیر ګران او محمد تاج محمد تلاش مو ملمانه دي ګران سه د برته کده سیاسي برخه ته زراشم دغه اندشتي خوسته د ایران اوسنی وضعیت ته لدوارخه څوک کتلی شي یو داړخ دی چې وضعیت په دوامدار ډول ګډوډ روان شي چې یو ډول تاثیر کوي بل اړخ دا دی چې امکان لري د اوسنی نظام له دننه ځینې کسان له ځینو حلقو سره یو ځای شي او د مظاهرې دا نتیجه یعنی داس یو خواته مظاهری روان سی لکه په بنگلاديش کې سي نظام تغییر سو او یو نسبی ثبات راخه کچرته په ایران کې مثلا ثبات ټینګو او نظام تغییر سو دغه روابط په لوسنی افغانستان سره څرنګوي
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب اول خو استاد فرمدی په تایید باندې چې مخکې دی وویل چې د پاکستان دغه موجوده واکمنۍ یا استابلیشمنت د اسرائیل سره هغه ابراهیم اکارت یا ابراهام اکارت چې ورته وایي هغه منلای اولته دوی په دې نظر دي چې خپل پوځونه غزې ته ولیږي په غزې کې حماس غیر مصالح کړي ولی په پاکستان کې ډیر جنجال را پیدا کړی دی ټول ګوندونه که مذهبي دي که سیاسي دي دغه سره په مخالفت کې دي یوازې دی دغه نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ګوند او پیپلز پارټي دغه طرفداري کوي دا هم چون په واکې دي لکه طرفداري کوي دا د تاسو د خبرې په تایید سره نو الټرنا آرامي موجوده ده بل دا دی چې په بنگلاديش کې زما په نظر باندې هغلته چې کومې مظاهرې د متعلمینو لخوا یا د محصلینو لخوا وسولې او د غوی هغه رهبر وس مرسوې دی دا یو مې اس مخې کډو مې است مخ کې هغلته هم فکر کوم د جنو ایجنسیو یا د استخباراتي کړیو لاس وو همدا اوس د خالد ضیا چې هغه مرس ولا هغه د بنگلاديش جمهور رئیس پات سوی ده د ریزوی په لندن کې ول اسکالا التولو بیا یې وسره غوښته ده یو د ډاکټر یونس له غوښته خبرو کې د اول ته داسې حد روان دي چې هغه جماعت اسلامي سیاغت پاکستان دی آئیسائی لخوا رحمانی کیجی هغا پو بنگلدیش کی دی دیر سلکو بنگالیانو پو وجلو متهم ده دی البدر و الشمس دی قاتلینو پو سکوات کی داغا پو دیبانی متهم کی دوی وس یو آغورا منستکیی یو ایتلاف شا دا پو فیبوری کی چی انتخابات کیجی دی دوی حکومت بوی بهر حال اس راول پدی کی کپ ایران کی داغا رژیم بدل سی او دی دوغو لمنزا یا مثلا لبهار چخا دلتا واکمنی تشکیل سی داغا با افغانستان باندی چا غیز و لریزا پدی نظر یا ما چی داغه با ګوریا داغه به دسی یو رژیم را منسکیږي چې دی بهرنی فشار په وسیله باندې باندې یا د هغو مداخلو په وسیله باندې چې هغه له بهر څخه په دوی باندې
ګران صاحب وبخښي تر اوسه پورې خو څه کوم مظاهرې دي یا په 2023 کال کې چې هغه د انجلی مهسا امینی لمړي حکومت مظاهره وسوي هم د مظاهره چا د شمیر ډیر زیات دی او هم د حکومت په ځای اعتراضونه ډیر زیات دي نو کچرته بهرنی مداخله هم پکې کیږي لیکن د ایران دننه هم خلک له اقتصادي پلوه په هیڅ شک نسته چې خلک په تکلیف دي په عذاب دي
زما نظر دا دی چې دغه ګوري په ایران کې هغه کوم پاتون سی وو د ځان ژوندۍ ازادۍ په نامه باندې دا یو غورځنګ ولو یو تحریک ولې دا بشپړ انقلاب نه ولو او همدارنګ دا مشری هم دا سی ولا چې دی زیارکشو خلکو پلاس کنه ولا او سراسری سازمان ولو اقتصادی سیستم ته یې مستقیمن گزار و نشوای کړای دا یو ټولنیز او کلتوري پاتون ولو او تر اوسه هم په خاموش ډول باندې ز فکر کوم دوام لري او دا وسنۍ مظاهری چې دی دغه هم یعنی تر اوسه پوری داسې مستقیم گزار دغه رژیم ته یا دغه واکمنۍ ته نه لیدل کیږي ما مخکې دی جورج پومپیو خبره وکړه دا ما نن د اردو له رسنیو څخه راواخیستله چې دغه دا باسول او دا مهمه خبره وله هغه ګوره دا ویلې دي چې د ایران د حکومت وچلویش کاله او د ټرمپ دی امریکا د ریاستي جمهوریت سیدای جمهور رئیس دا وچلویش کاله دا څه اتفاقی پیشه کیدای شي او حتی دائم ویل دي چې زه په خیابانونو او سړکونو کې احتجاج کوونکو ته او د موساد هلته د موساد اپارات یا کوم مشوره ورکوونکي چې لیدل کیږي هغوی ته د نوي کال مبارکي وایم دغه خبرې ګوري داسې دي چې دلته خلکو ته شکونه را پیدا کیږي او هغه دا دي چې مثلا که په ایران کې هم دغه رژیم بدلون مومي آیا دا به په ایران کې او همدارنګه په سیمه کې او په افغانستان کې دا به مثبتې پایلې ولري اول خدا دا چې دغه بدلونونو قرباني اوله هغه مهاجرین دي یا هغه کډوال دي چې هغه ته په هغه هیواد کې میشتي او هغه افغانان دي په هغوی باندې به سخت منفي تاثیر وکوي او دا وسم چې په سختو مشکلاتو کې دي دیپورت کیږي توهین کیږي دا لړۍ به ډیره اوچته سي او ډیره خطرناکه به سي دا یو دوم دا د سي ما مخکم دې ته اشاره وکړه سي په اقتصادی لحاظ باندې دغه سیاسي لحاظ باندې په امنیتی لحاظ باندې به دغه په افغانستان کې ناوړي پایلې ولري مثلا نو بل دا د سي په خپل په افغانستان کې تر اوسه پوری یعنی دا کومه واکمنۍ چې دا دغه د سیمې د هوادو یا د ملګرو ملتو غشتنی دا د سیاسي دا واکمنۍ قانونمند کړی له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړی او دا باید د هیوادونو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سي نو دغه ستونزې چې دلته هم موجود دي یا دغه په سیمه کې دغه سي اندېښنې موجود دي نو که په ایران کې هم وضع نوره کړکېچنه کیږي دغه به د افغانستان په حالاتو باندې هم منفي تاثیر ولري او له دغه څخه په پاکستان کې هم بیا سوء استفاده کیږي هغوی به هم د افغانستان مسلې ته یا په افغانستان کې به حالات او تدیر توجه متمرکز کړي. تر اوسه خو دغه ایران د افغانانو سره یو څه کومک کوي، مخکې تلاش صاحب ورته اشاره وکوله. نو زما نظر دا دی چې که چېرته وضع نور هم خرابیږي او دلته د استخباراتي کړیو په دستور او د هغوی د اجنډا او مطابق د سیمه ایزو اجنډا او مطابق دلته بدلون راځي، دغه به په سیمه کې ناامني رامنځته کړي او موږ به له ناوړه حالت سره مخامخ کړي.
مننه ګران صاحب. البته دغه استخباراتي کړي او دغه خبري تر ډیره پوری معلومی شي هم نه سه استخباراتو په دې کار کې څومره لاس درلو، څومره کولای سي، او په دې کې هم شک نسته سي ایران او نور ځینې هیوادونه دشمنان هم لري. نو له اسرائیل سره عملا جنگ کړی دی، له امریکا سره په جنگ کې ایران شکل سوی ده، له عراق سره په خوای جنگ کړی وو، له عربي هیوادونو سره هم روابط شنه وو، له اوسنی افغانستان سره تر اوسه پورې د دوی روابط شدي. لیکن همدغه دښمنۍ کې چیرته روابط له نورو هیوادونو سره څوک احسانه نه کې، نو له مشکلاتو سره هم مخامخ کېدای شي. تلاش سپ تاسو ته براشم، تاسو مخکې چابهار ته اشاره وکړه او بیا موده هم وویل سي افغانستان باید هڅه وکړي چې له هند سره هم تجارتي روابط نور په سیټین کې دی ایران د پیشو په نظر کې لرلو سره. که چیرته په ایران کې ګډوډي ادامه پیدا کړي، خو نو د چابهار برخلیک هم ګډوډ شو، بیا څنګه کېدای شي چې افغانان له هند سره رابطه ټینګ کړي؟
شي بر سب زه فکر کوم چې د ایران خلک نسبتا باسواد دي او روشن فکر دي، نو غواړي چې عامه تاسیسات او خپل د ژوند اقتصادي برخلیک د ډیرو ګواښونو سره مخامخ کړي. البته کرکیچ به وي، خو په سیاسي دایره به ډیر اغیز وکا نسبتا په اقتصادي دایره باندې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې تر هغه ډیر اخیری حد به اقتصادي کړي خپل دوران کوي او سیاسي کړي به د ستونزو او مشکلاتو سره متاسفانه لاس او ګریوان وي. په اقتصادي اړخ باندې به هغه ورستي عظیمی فشار هغه با یعنی ډیر
زیات نه وی، لیکن
او محسوس به تلاش صاحب کم وی. زه فکر کوم
تلاش صاحب د راپورونو لمخه لا بیا تر اتیا فیصد ایران او وسنۍ ایران خپل صادرات د افغانستان لاري منځنۍ آسیا ته کوي. سیدا د افغانستان لخاطر لوی ګمرکي اوید او سبب کیشي. نو کچرته په ایران کې وضعیت خراب سي، آیا فکر کوي سي دغه صادرات په بیرته په عادي شکل پاتې شي؟
متاسفانه نه، په عادي شکل نه پاتې کیږي. تحلیل د اقتصادي دا شي چې خامخا کموالی کرامنځته کیږي، خو صفر ته به تقرب ممکن نه وي. تاثیرات راځي کې لس فیصد، پینځلس فیصد، حتی تر دیرشو فیصد هم د منفی تحلیل د بیلانس یا د تجارت کسر بیا احتمال کې لیدل کیږي. اما لایغنه به ور هغه خواته تر څو چې بیا اقتصادي اهداف د نظامی اهداف او ښکار نسی ممکنه نه ده.
تلاش سب تاسو په خپل خبرو کې هغه ته یو ځل اشاره وکړه چې په افغانستان کې افغانان ډیر سیمنټ له ایران واردوي او دا ممکن متاثر شي دغه صادرات دغه واردات. لیکن په ورته وخت کې کله چې له پاکستان سره لارې بندې شوې، افغان سوداګرو ډیر سیمنټ له ازبکستان هم وارد کړل. فکر نه کوي چې وخت دی چې افغان سوداګر قراردادونه وکړي د سیمنټ په برخه کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره، خصوصا له ازبکستان سره؟
خبر څه زه فکر کوم چې لمړی د قراردادونو او د وارداتو نه مخکې باید په خپل تولیدات باندې فکر وکړو او هغه تشو خلاړ دککو.
اخو وخت غواړي، فکر نکوي چې وخت غواړي.
زه به یې سایه درکم.
بله،
په د جبل سراج د سیمټو فابریکا تقریبا 300 ټنه سیمنټ د ورځې تولیدول. د تا سوالونه رامنځته شول چې مشک د گاونډیو هیوادونو کې کڑکیچ رامنځته کیږي څنګه خپل تولیداتو ته څو برابر وده ورکو. دا بهترین فکر ده چې دا فکر یو ښه پالیسی جوړولای شي. یو ښه پالیسی بیا ښه مدیریت غواړي. یو ښه مدیریت بیا تولید کوي. یو تولید بیا د وخت په تیریدو سره نتیجه ورکوي. دا د اقتصاد اصول دي. نو په دې اساس باندې اوس د غوري د سیمټو د فابریکې تولید او تقریبا 900 ټنو تر رسیدلې دی ورځي.
او بخښه تاسو مخکې جبل سراج یاد نکو؟ جبل سراج کده غوري کده جبل سراج؟
د غوري.
د غوري بلو.
نو دا ډېر ترين فکر ده. د سیمټو باس با یو ماقتی باس وی او یو ډیر کوچنی سکتور د شمع مثال ورکو ډیر پراخ نور مسائل دي چې یو ته باید پاملرنه وسی لکه برق لکه نفت.
خو بخښه په برق کې هم دا سوال آیا افغانان نسی کولی چې د منځنۍ اسیا نه برق نور وارد کی زیاتې کی وارد که گنجائش نشته؟
شیبر صاحب ډیر یو ښه مفکوره وس په افغانستان کې رامنځته شوې ده او دا دی وځوان نارنیولې تر یو شپنجيري پورې چې تاسو باس ور سره وکي په دغه موضوع باندې به دوی اقرار وکړي چې bale یعنی څه یعنی دا چې د افغانستان اقتصاد محور سیاست د خبرو نه او د کاغذ نه اوس د عمل چوکاټ ته تازه ور داخل شوی ده. یعنی لاندې لړۍ خبرې مو ډیر کولای شو، تحلیلات مو ډیر زیات کړی دي، اما د عمل په ډګر کې متاسفانه موږ پاتې راغلو. اوس یو چوکاټ ورغورځېدلې یو په دې غورځېدلو کې ډیر قوي فعالیتونه روان دي په څو څو برخو کې. کدی انرژي په برخه کې راي شو ګوري تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر په دریو کالونو کې د انرژي په سکتور کې سرمایه گذاری وشوله را روانه. د عزیزی ګروپ تر زر میگاواټ برق پورې زه فکر کوم چې دا هغه فعالیت
ده. تلار صاحب په دې کې شک نشته چې دا ډېر موثر وي چې دا پنګونه د عزیزی وشي. په دې کې شک نشته او ډېر زیاته پنګونه ده، لیکن باس دا د سی په ایران کې حالات خراب دي، کړکې چندې سملله سبایت څه ستراتیژي خپل سي دي افغانستان لپاره سي ک خدای مکړه ل ایران سره بيخي لارې قطع شوي بند شوي افغانان باید څوک لري؟ یعنی عام افغانان ژوند باید ډیر متاثر نه سي.
یقینا ازبکستان، قزاقستان، روسیا او چین دا قدرتمن دوی چې روسیا او چین د ډیر قدرتمن اقتصادي هیوادونه دي. د دوغو لارې نه چې قزاقستان او ترکمنستان د افغانستان بازارونه نرخونه او اجناس تر ډیره حد پورې شي ورسره کنټرول دی سي. دا یو مسله. دویمه مسله د ایران د کړکیچ ک اوچ تا ورسید دلته چې روسیې د وسنۍ نظام په رسمیت پیژندلای ده. زه باورمند یم چې د غلې نه رانیولې تر هغه تشفورې چې په اقتصاد کې دلته
رامنځته کیږي. تلار صاحب مننه په همدې هیله سه. بله هند هم مهرباني
هند هم خپل ګامونه راپورته کړی دي. یعنی هوایی کارګوی فعال شوی ده.
مننه تلار صاحب
مور وخت او د امکانات په برخه کې
وخت اجازه نه راکوي. تلار صاحب له تاسو څخه ګران صاحب له تاسو څخه منندویم.
گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پا پاتې څه بیا به ماتا پاتې څه ولی ونې داسې اوشي ولی ونې داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړه